د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د را روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت پر توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاستوالو او سیاسي جریانونو د انتخاباتو پر کمیسیون انتقادونه کړي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. او د ایران مذهبي مشرایت الله خامنهای ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله دا واشنگتن تر فشار لاندې رانشي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو په موکې د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونو او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستان پرون په افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د سوداګرو د تختونو او د هغوی د وشنو د پیښو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دا ډول پیښې په هیواد کې د پانګونو بهیر ته ګواښ پیښي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو ویان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملي سوداګرو د جنایتکارانو حملې دوام وکړي نو په هیواد کې به د پانګونې بهیر سخت زیانمن شي.
په دې ورسو کې اختطاف، قتل و قتال، اغلاوي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیره په کابل کې ډېره سوې ده. بدبختانه دا ډول پیښې د پانګونې په وړاندې جدي ګواښ دی.
دا سوداګرۍ خونی وروسته لاغې دا خبرداری ورکوي چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زوی وشه. د رپورټونو له مخې د کابل د سوداګرۍ خونی د مشرتابه پلاوي د مرستیال جلیل حریف ځوان زوی متین حریف پرون د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلي پسرلی وویل چې وسلوال کسان غلا او اختطاف کوونکي وو. بلخوا پرون په کندوز کې هم یو شمېر ډاکټرانو د دې کبله کاري اعتصاب کړی و چې دغلته د یو ډاکټر زوی ورځې وړاندې د وسلوالو اختطافچیانو لخوا تختول شوی دی او تر اوسه پورې برخلیک نه دی څرګند. پاکستان پرون په افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلې خوا اقدامات کړي او افغانستان او امریکا هم باید ورته اقدامات وکړي.
Pakistan has always emphasized the need for strengthening border management.
خغلی فیصل وای پاکستان لا د مخه د خپل سرحدونو د امنیت لپاره د سرحدي موانی او خپل خوا کې د اضافي پوسټو د جوړولو په ګډون ځینې ګامونه اخیستي. تمل روچی د افغانستان خواته د سرحدونو د امنیت لپاره به هم افغان او امریکایي چارواکي ورته اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم درس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ او د دې کار لپاره یې د څلور اړخیزو غونډو بهیر مهمه باله. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر محمود سیکل ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو د موافقې له مخې خپلې هغې ژمنې نه دي عملي کړي چې وسلوال طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر کړي. په لشکرګاه کې د یو شمېر کسانو تحسن پرون وروسته له هغې ختم شو چې د ولسمشر لخوا هلمند ته استول شوي هیات د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر مشر او سلاحکار زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې هیات د ستونزې له ښکېلو اړخونو سره وکتله، هغوی ته یې قناعت ورکړ چې خپل تحسن پای ته ورسي.
څلور کزیز پلاوی دلته راغی چې مشري د سرحدونو قبایلو چارو سرپرست وزیر ګل آغا شیرزي کولم. دوته قناعت ورکړي چې اوسنی وضعیت چې د هلمند کوم دی دا د دې جواب نه کوي چې دا تحسن د دومره دوام ولري.
دا هلمند د مرستیال والی او د استناف سرنوال پر ضد تحسن نږدې شل ورځې مخکې وروسته له هغې پیل شو چې د لشکرګاه د کاري سیمې اوسیدونکو د چارواکي د کرکټ د لوبغالي لپاره د یو ټاکل شوي مځکې پر سر د بحثونو په بهیر کې قومي مشرانو ته په سپکاوي تورن کړل. دا شل جریبه مځکه سیمه ییزې ادارې د لشکرګاه ښار د کرکټ د لوبغالي لپاره په پام کې نیولې وه، خو د سیمې خلکو ادعا کوله چې دا مځکه د دوی ملکیت دی. په هلمند ولایت کې پرون څه باندې 14,000 کیلوګرامه مخدره مواد وسوځول شول. د هلمند والی حیات الله حیات خبریالانو ته ویل چې په سوځل شوو مخدره موادو کې جامد او مایع تریاک، هیروین، کریسټال، پخه او خام چرس، د نشه یي توکو د تولید کیمیاوي مواد او ګڼ نور ډولونه شامل دي. ښاغلی حیات زیاته کړه چې دا نشه یي مواد د 1292 او 1393 کلونو ترمنځ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې په وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه. 29 کلن سیف الله سیفوف چې له ازبکستان څخه د متحده ایالاتو ته کډوال په توګه تللی تورن دی چې 8 تنه سایکل ځغلوونکي د نیویارک ښار په یو ګڼ میشته سیمه کې د پیکاپ موټر په وسیله په برید کې وژلي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې که څه هم ګوانتنامو زندان ته د سیفوف د استولو غوښتنې په شا شو، ویلیکل چې د ګوانتنامو پوځي زندان ته د نوموړي د استولو جریان ښایي ډیر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سیفوف زر تر زره اعدام شي. او د اذربایجان خپلواک خبري اژانس توران وایي څارنوالانو پر دې اژانس او مشر یې ټول لګول شوي تورونه فسخه کړي. توران وایي د لوی څارنوال دفتر پرون د دې اژانس مشر مهمان علیف ته خبر ورکړ چې دا اژانس خپل بشپړ فعالیتونه بیا پیلولی شي. د خبر له مخې علیف ته هم ویل شوي چې د ده پر تګ راتګ لګول شوي ټول محدودیتونه هم رفع شوي. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. وروسته له هغه چې ځینې سیاستوالو او سیاسي جریانونو د انتخاباتو پر کمیسیون انتخابونه وکړل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه په مخ بوزي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د کندوز لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ورځ په دې ولایت کې د یو ډاکټر د 6 کلن زوی د تختولو له کبله او همدارنګه په مرکز کې د وسلوالو غلاوو او سړي تختونو پیښو د زیاتېدو له کبله په کاري احتساب لاس پورې کړی. دا اورزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل که په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات ونشي ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ ده. پر یادو مسلو سربیره د سیمې او نړۍ د رپورټونو په اړه اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته تسلیم نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانو انتخاباتو بهیر به د ملي امانت په توګه پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو سیاستوالو او سیاسي جریانونو او له دې ډلې ملي محور پر دې کمیسیون انتقادونه کړي او په هغې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلام مشورو غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي، مدني فعالان او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراءاتو شک څرګندوي او د کمیسیون غړي له حکومت څخه د اوامرو په اخیستو او د وړتیا او تجربه په نه لرلو تورنوي. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور هرات ته د خپل وروستي سفر پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمینځه تلو غوښتنه وکړه او د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي دي چې د دې کمیسیون ظرفیت د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو تخنیکی مدیریت د یو ملي امانت په څیر پر مخ بوزي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې سیاستوال باید انتخابات له حکومت سره د مخالفت وسیله ونه ګرځوي.
هغه نور یو جهادونه چې هغوی د افغانستان د حکومت سره سیاسي مشکلات لري، موږ بار بار د هغوی لدي چې خپل سیاسي مشکلات د دولت سره حل کړي، د حکومت سره یې حل کړي او کمیسیون په هغو مشکلاتو کې دخیل نه کړي تر څو کمیسیون وکولی شي په مستقلانه ډول باندې هغه ملي پروسه چې د دوی دنده ده د تخلف څخه چې په هغې کې عدالت تامین شوی پر مخ باندې بوزي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الکترونیکي تذکرو د ویش په مسله کې ستونزې به د راروانو انتخاباتو پر بهیر اغیز وکړي کنه، وویل دا ستونزه د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو د نوم ثبتولو له بهیر سره کوم ارتباط نه لري. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې کمیسیون به د رای ورکولو د شرایطو لرونکو کسانو نومونه له تقلو پرته د مدرن ټکنالوژۍ په مرسته ثبت کړي.
الکترونیکی تذکری د ویشلو پورې نه دي تړلي. مونږه خاص ماشینونه هم اختیار کړي، مشخصات هم د دې ماشینونو کمپنۍ ته ښودلي دي. هغه د الکترونیکی تذکری سره هیڅ ربط نه لري، ځکه الکترونیکی تذکری ویش هغه یوه ملي اوږده پروسه ده چې څو کلونو ته ضرورت لري ترڅو په ټول افغانستان کې توزیع کړلی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 8 میاشتې پاتې دي او د هیواد په 40 ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو څیړنه هم پای ته رسیدلې. د امنیت ستونزه د دې انتخاباتو په وړاندې تر ټولو لویه اندېښنه ګڼل کېږي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل یو ورستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د 401 ولسوالیو په سلو کې نږدې 50 د افغان ځواکونو په لاس کې دي. په سلو کې 14 سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او په پاتې 10 په سلو کې جګړه روانه ده.
بلخوا د اجرایه ریاست بیان د ځینو افغان سیاستوالو د وروستیو څرګندونو په اړه وایي هیڅوک د نظام ګواښلو حق نه لري. د دې ریاست د بیان رسیال جاوید فیصل پرون په یوې خبري غونډه کې ویل نظام پورې خبرې کول نه یوازې دا چې بې ګټې دي، بلکې ستونزې پیښوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي یو بل ته دا ډول ګواښونه او خبرداری ورکول د افغانستان خراب وضعیت نور هم خرابولی شي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د ملي یووالي د حکومت اجرایي ریاست د ځینو افغان سیاسي سیرو د وروستیو خبرو په غبرګون کې وایي چې د ګواښونو او خطرونو پیښول له هیواد سره مرسته نه کوي. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې سره له دې چې د کوم سیاسي شخص نوم یاد نه کړ، خو څرګندېده چې خبرې د بلخ والي عطا محمد نور او د اوبو او برېښنا پخواني وزیر محمد اسماعیل ته متوجه دي. خاغلی فیصل وویل
یک
دو بل د دغه دوستانو ځینې په حکومت کې دی او کوم بحثونه چې د دوی لاړه خکېږي د هیواد له وضعیت سره مرسته نه کوي. ګواښونه کوم درد نه دوا کوي. نظام له خلکو پورې اړه لري او هیڅوک د نظام او خلکو د ګواښلو حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والي او د جمعیت اسلامي افغانستان غړي عطا محمد نور د سه‌شنبې په ورځ هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل شي، ځکه د ده په خبره که د حکومت او د یاد کمیسیون کارونه په همدې شان پر مخ ولاړ شي نو د انتخاباتو نتیجه له اوس نه معلومه ده. سربیره پر دې د اوبو او برېښنا پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي د حزب غړي محمد اسماعیل د حکومت پای ته رسېدل غوښتي او پر ځای د موقتی ادارې رامنځته کول پیشنهاد کړی دی. د راپورونو له مخې د جمعیت اسلامي د حزب دغه دواړو مهمو غړو ویلي چې عبدالله عبدالله به د دغه حزب لخوا په راتلونکي کې انتخاباتي کاندید نه وي. خو د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل دا یو شخصي نظر ګڼي. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي دغه ډول خبرې کول د هیواد سیاسي وضعیت خرابولی شي. قدرت الله ځواک آزادي راډیو ته وویل
دیو حساس مسائل باندې د ملي اجماع درلودل موږ ته ځینې پایښت ضرورت ده او هر هغه کړنه چې موږ د ملي اجماع ته په اساس پایښتو کې سمه ورسېږي هغه کړنه نه یوازې ده چې د افغانانو لخوا منفوره ده او دې تر څنګ به هېواد متاسفانه چې دغه روان کړکېچ او بحران ته لا وغځوي او ادامه به ورکړي. بیا
دا وایي دا ډول خبرې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او حکومت ته پکار ده چې خلکو ته د وړتیا په اساس په حکومت کې برخه ورکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د اروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو ته ویلي که په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات ترسره نه شي نو ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. په ورته وخت کې د اروزګان ولایتي چارواکي وایي دې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استول شوي دي او اوس وضعیت کنټرول شوی. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان ولایت څخه راکوي.
دا د اورزګان ولایت پر چنار ټول سوالي له تیر څو ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو بریدونه دي چې چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د اورزګان ولایت د چنار ټول سوالي سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي ولسوالي له تیر څو ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې خو ولایتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ په مرکز کې پر کمربندي امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې د یادې ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو په خبره یولس افغان سرتیري ووژل سوه او یو شمېر نور ټپیان سوه او دغه راز یې دوې امنیتي پوستې هم سکوت کړې. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان ورڅخه ورځ تر بلې سیمې نیسي او تر خپل کنټرول لاندې راولي خو ولایتي اداره یې لاسنیوی نه کوي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغې ولسوالۍ ته اضافي ځواک ورنسي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه پکښې کې عملیات ترسره نسي یا د ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک دې ورته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت په چورا او چارچنو ولسوالۍ باندې هم له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه پیل کړي چې لا اوس هم ورسره افغان امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې بیا ولایتي چارواکي وایي یادې ولسوالۍ ته اضافي ځواک استولی او اوس هلته وضعیت کنټرول دی. په اورزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوه قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل
خبرې تېره شپه رئیس امنیتی ملی د یو ډلې سره لاړل ورسېدو. پرون بده ورځ امر صاحب امنیت د قمندانۍ هملته ورسېدو. هلته یې مونږ جوړ دی ملي کتاب ډېر غښتلی کتاب تل فعلا موجود دی او که ضرورت پیدا شو تقاضا یې وکړله که تاسو مونږ اسپیشل فورس کې تاسو هم هلته دیسن کوو خو فعلا ضرورت نه احساس کېږي.
دا یادونې وړ ده چې له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره تړلې دي چې افغان امنیتي ځواکونه ټولو ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو وروسته له هغې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ چې دغلته اونۍ وړاندې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی وتښتول شو او لا یېم برخلیک نه دی معلوم. دغلته ډاکټران وایي چې په کندوز ښار کې وسلوال اغلاوې سړي تښتونې او نامنۍ زیاتې شوې دي. له سیمې د اجمل آرین رسولی رپورټ اورو.
په کندز ښار کې لسګونو ډاکترانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکتر د شپږ کلن زوی د تښتولو په اړه، همدارنګه د دې ولایت په مرکز کې د سړي تښتونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکتران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنی نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندز د حوزوي روغتون یو تن ډاکتر همایون اسد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکتر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوی دی خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافګرا این بچه را اعلام کنن یا ای که
له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي او که نه زموږ کاري اعتصاب به له دې هم پراخ
شي. شهر شوه، بسات ولسوالیا شوه، بسات افغانستان شوه.
دغو ډاکترانو خبرداری ورکړ که چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تښتول شوي ماشوم په خوشې کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو دوی به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. ډاکتر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي
ما هر روزی که از خانه میبریم وضو میکنیم و دربار خدا
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتولو او د جنایي جرمونو پیښې زښته زیاتې شوي دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړي او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشې کړي.
د امنیتي
ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډیر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکټران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري اعتصاب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو، اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله یې د دې ولایت ټول خلک سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګه د لګې د شیخ مسیل صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستان اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
اکسپرس ټریبیون لیکلی د پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو د امنیتي چاپیریال جیو ستراتیژیک ارزونه وکړه. د ټریبیون د مقالې په اساس د پاکستان پوځي مشرانو د پنځمې پورس په دې غونډه کې له افغان او امریکایي چارواکو سره د وروستیو تعاملاتو په اړه تمرکز درلود. اکسپرس ټریبیون د پاکستان د پوځ د بیان له مخې لیکلی چې په راولپنډۍ کې دا غونډه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه رهبري کړه او د پاکستان په داخلي امنیت، د تروریزم پر ضد جګړه او د سولې او ثبات په موضوعګانو یې هم بحث وکړ. د پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو په داسې حال کې د امنیتي حالت د ارزونې غونډه جوړه کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره اونۍ د همدې واضح پیغام د لیږد لپاره پاکستان ته تللی و او ویلي دي که پاکستان له تروریستي ډلو سره مبارزه نه کوي امریکا به خپله لاس په کار شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ګرام موباله چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالف ډلو ملاتړ کوي او هم یې په خپله خاوره کې تروریستانو ته ځای ورکړی دی. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې بیا د افغان کسبګرو او پانګوالو ښځو په اړه یوه مقاله لیکلی. ورسپانې د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په حواله لیکلی چې اوس وخت څه باندې 480 خزې په افغانستان کې خپل کاروبار لري. یو اس اي ټوډي وایي خزو د افغانستان په اقتصاد کې څه باندې 68 میلیونه ډالر پانګونه کړې او د دندو 40,000 فرصتونه برابر کړې دي. د یو اس اي ټوډي په دې مقاله کې د نورو افغان کسبګرو او سوداګرو میرمنو د لارښودي او روزونکو 2.5 کلنې منیجه وافق او په هرات کې د وچی او لمدي میوې د پروسس د مرکزونو د مشر نسیم ګل عزیزی د کاروبار پاړه معلومات ورکړل شوې. د مقالې لمخې منیجا او نسیم ګل د هغو نورو سلګونو خزو په څیر لسختو لانجو سره مخ دي چې په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه کړي او نورو ته دندې ایجاد کړي دي. یو اس ای ټوډی لیکلی کته هم نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه په بیلابیلو برخو کې له افغان خزو سره مرستي او همکاري کړي، خو لا هم په افغانستان کې چې خزو یې خپل وړتیا، تعهد او زړورتیا ښودلې لسګونه موانع شته چې نه پرېږدي هغوی ښه کاروبار او سرمایه ولري. اخو د ملګرو ملتونو سازمان خبر مرکز په افغان ټولنه کې د ځوانانو لخوا پرامنځته شوی بدلون تبصره کړی ده. د ملګرو ملتونو د خبر مرکز آنلاین خبرونه لیکلي لکه څنګه چې افغان جګړه روانه ده، یو څنګه شوی نوې نسل خپل غږ پورته کوي. د مقالې په اساس افغان باسواد ځوانان د وسلوالو مخالفینو د هغو پیغامونو او هڅو په خلاف پورته شوی چې د قومي او مذهبي خړو لارې توتیخوالی ته لمن وهي. محصلین، ځوان سیاستوال او ژورنالیستان د افغانستان هغه نوې نسل یاد شوی چې لکلیو او باندو نیولې ان تر مجازي نړۍ په ټولنیزو شبکو کې د جګړو د هر ډول پروپاګاندا په وړاندې حساسیت لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي امریکا د ایران اصلي دښمن هیواد دی او تهران به د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن فشارونو ته غاړه کینګدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت ویلي و چې کله ایران سره په اټومي موافقه کې بدلون نه رانشي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووځي. ښاغلي ټرمپ پر ایران تور ولګوي چې دا موافقه یې نقض کړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون وویل چې امریکا د ایران اصلي دښمن او د کلمې په اصلي معنا شریر هیواد دی. خامنائي چې په تهران کې د زده کوونکو او محصلینو په ګډون یوې غونډې ته وینا کوله وویل د امریکا په وړاندې درېدل یوازینۍ لاره ده او زیاته یې کړه چې تهران به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې په مسله کې د واشنگټن زور او فشار ته تسلیم نشي. ایران په 2015 کال کې له شپږو پیاوړو قدرتونو متحده ایالاتو، روسیې، برتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت له دې موافقې سره د ایران د ژمنو عملي کېدل تایید نه کړل. ټرمپ تور ولګاوه چې تهران د دې موافقې له شرایطو څخه د توغندیو د پروګرام د دوام په وسیله سرغړونه کړې ده. خامنائی د ایران د اټومي پروګرام دفاع وکړه او ویل چې که هیواد خپل دفاعي قدرت پیاوړی کړي نو هیڅوک به دا جرأت ونه لري چې برید پرې وکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم دښمنان موږ
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نکړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپینسترګي بشي او به هڅيږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه ښه نه کړي،
دښمن تشویق نشي به یک اقدام.
خامنائی په خپل وینا کې پر ولسمشر ټرمپ هم ځکه انتقاد وکړ چې د ایران ملت یې د ده په وینا تروریست بللی. هغه د ټرمپ دا وینا احمقانه وبلله او ویل چې واشنگټن نه یوازې د ایران له حکومت بلکې له خلکو سره هم دښمني کوي. د ایران لوی مذهبي مشر دا څرګندونې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید د کلیزې په درشل کې وکړې. له دې پیښې وروسته تر نن ورځې پورې واشنگټن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري.
دوستانو، 3G یا 3G یا 4G 4G انټرنیټ په اړه مخایې اوریدلې وی او خی کارولې مو په خپل موبایلونو کې. اوس د 5G انټرنیټ د رامنځته کېدو خبرې روانې دي. تفصیل به اسمت ساروان نوارو.
د ټکنالوژي د دوه کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوې نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنی وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو، لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکتورا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا د جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکام په همکارۍ به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلېدو سرعت 15 برابره زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لیږدولی شي. حاضر دمه په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینې کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2000 پورې عملي شي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د حزب اسلامي د اولانډي سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه دې هرکلی کوم. او مثبت ریزه بولم هغه څه چې ځوانان په اوسني حالاتو په او کولای شي د هیواد سره ډېره مینه وشي او دا هیواد د پرمختګ پر لوري بوځي په درنښت.
السلام علیکم زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. هلته په بارډر کې نن سبو لارۍ ډېرې زیاتې دي. دلتا کمانډر هغه رشوت وهلي په یوه لارۍ مې ډېر زر روپۍ وخلي چې کوم لوړ پوړي چارواکي دي د حکومت زما غاږ اوري. خدای ته دا وکړي قرآن ته دا وکړي چې دا رشوت خو دستي بند کړي مونږ یې تباه کړي بېخي یې تباه کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. کابل کلی وزیر نے تاج سر پاڑی کا کیما عرورہ کلی وزیر تا مخام داد نا جوگان د ونو نہ چلے گرتی ہے کہ پتہ تھا کہ ہم نہ مردار اوپتی دا ہم دا سپتک دا کم راجب خالی کی گی پورا منگا ڈیر پا آزاد کی منگوا جدا عرورہ دا غزا لری شی او بل زیادہ جلاڈ بل زیادہ دی بوزی جی خلق دی بوئی نہ پامان کی دا مردار اوپتی منگا شپاور دین خوب نس کولے. والسلام.
دوستانو د تاسو پیغامونه و چې زموږ پیغام ثبتون کې ماشين کې مثبت کړیو. اوس هم یو اړ بیا د مهمه خبرونو سره ټکی د افغانستان د سوداګرۍ خونې د سوداګرو د تختونه او د هغوی د وژنو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې دا ډول پیښې به په هیواد کې د پانګونې بهیر سخت زیانمن کړي. د سوداګرۍ خونې وروسته له هغې دا خبرداری ورکړ چې وسلوالو کسانو پرون په کابل ښار کې د یو ملي سوداګر زلمی زوی وواژه. پاکستان پرون پر افغانستان او امریکا غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورستي ډلو پر تګ راتګ څارنه زیاته کړي. په لشکرګاه کې یو شمیر کسانو تحسن پرون وروسته له هغې پای ته ورسوه چې د ولسمشر لخوا هلمند ته یو استول شوی حد د سیمه ییزې ادارې او معترضانو ترمنځ روغه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا په نیویارک کې د وروستي تروریستي برید د تورن د اعدام غوښتنه وکړه او د اذربایجان خپلواک خبري اژانس تورن وایي څارنوالانو پر دې اژانس او مشرې ټول لګول شوي تورونه فسخه کړي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د دې کمیټې د مشرتابه هیئت غړي صدیق الله توحیدی پرون د حکومتي چارواکو مدني ټولنو یوې ګډې غونډې ته وویل په روان میلادي کال کې لس خبریالان وژل شوي او د دوی په وړاندې د زور زیاتي سل قضیې ثبت شوي. یوسف خان زدران له کابله تفصیل لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو ترڅنګ ځینې حکومتي چارواکو زورواکو د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. یادې کمیټې چې د پنځشنبې په ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیواله ورځ نمانځله ټینګار وکړ له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري. د دغه کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د خبریالانو د زورونې اندازه سږ کال هم د اندېښنې وړ ده. په 2019 میلادي کال کې تر روانې نومبر میاشتې پورې لس خبریالانو وژل سوي او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې ثبت سوي دي. دا په دې معنی ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره له ګواښه ډک یو هیواد دی. دی وایي افغان حکومت ته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 602 قضیې سپارل شوي چې نږدې 200 یې تر څېړنې لاندې دي او تمه ده چې دا قضیې په علني توګه وڅېړل شي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د رسمي شمېرو له مخې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته تر اوسه په افغانستان کې 70 بهرني او کورني خبریالان وژل شوي او د دغه کمیټې په باور دا لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي سازمان یا یونسکو د راپور له مخې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د وایان مرستیال دواخان مینهپال وایي حکومت د خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې نه ردوي خو د دوی د خوندیتوب په برخه کې لازمو اقداماتو ته ژمن دی.
د اشخاصو کړنې زما هیله دا ده چې دا د حکومت په اډانه کې حساب نه شي. یعنی ځینې ستونزې به د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وي ولې دغه ستونزې په دې معنی نه دي چې اصلا د افغانستان حکومت د افغانستان سیستم د بیان ازادۍ ته عقیده نه لري او د بیان پر ازادۍ باندې باور نه لري.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر هم وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي وګړو او خبریالانو وژنو او نه خوندیتوب اندېښمنه کړې ده. د دغه دفتر یو استازی ریناو ډاټل یادې خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه د افغان خبریالانو له ملاتړو ټولنو سره په ګډه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د معافیت فرهنګ د ختمولو لپاره کار کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
او اوس مخکې له دینه چې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلیونیز پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د پکتیکا ولایت د کټواز زون نه ولسوالیو قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو ویلي چې په سیمو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خدمتونه نیمګړي دي او د بیا رغونې په برخه کې هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې په خیرکوټ کې د کټواز زون د نه ولسوالیو د مشرانو په هغه غونډه کې چې د پکتیکا والی او د یو شمېر سکتوري ادارو رئیسان هم پکې وو کړې. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام چې ازادي راډیو یې د یونیسف ادارې سره په ګډه چمتو کوي خپرېږي. لاغې وروسته کور کلی له یاده مباسي.
د پکتیکا والی الیاس وحدت په هغه ځای کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې، خو زیاته یې کړه چې حکومت هغه مهال خپلې برنامې په سمه توګه پلی کولی شي چې خلک یووالی ولري او د حکومت سره د امنیت په ګډون د برنامو په پلی کېدو کې همکاري وکړي. د پکتیکا والی له مشرانو وغوښتل یو داسې شورا د جوړې کړي چې په هغه کې آن تر وړ ممی او هم پورې د سیمې مشران پکې راټول وي. دا چې د شورا ګټه به څه وي په اړه یې ده وویل.
که چېرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزې وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک د موږ سره شریکوي، نو یوازې د خیرکوټ مشران به د موږ سره غږېږي، خو که لویه شورا ولرو د موږ سره به د نهو ولسوالیو خلک د خیرکوټ په ستونزه غږېږي، نو قوت به مو پیدا کړی، په موږ باندې به فشار زیات وي، په ولسمشر به فشار زیات وي، په نړیوالو به فشار زیات وي، موږ په هره برخه کې مرستې ته تیار یو.
د پکتیکا والی ویل ځایي اداره د پوهنې د پرمختیا لپاره هڅې کوي او دا مهال په جانخیلو، خیرکوټ، یخیاخیلو، یوسف خیلو او ټولو ولسوالیو کې ښوونځیو ته د خام او پخو ودانیو جوړول روان دي. د پکتیکا والی له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان لوڼو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړي.
په دا مبارزه یو اړخ موږ یو، یو اړخ تاسې اولادونه دي تاسو. اوله غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې زوی ته موقع ورکوي چې مکتب ته ولګي، همدغسې خدای در باندې فرض کړی ده، قانون در باندې فرض کړی ده چې لور ته هم دا موقع ورکړي، د وړوکوالي نه په ژړا مکتب ته ولګي.
مدنی فعال خورشید امان کټوازی د بکخیر د ولسوالۍ نوم واخیست چې په تیرو کلونو کې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې.
یعنی له پرمختګ او له بیا رغونې چې ډېره یوازې پاته ده، هغه د موږ د بکخیر د ولسوالۍ ده چې په تیرو وختو کې بکخیر ولسوالۍ کې هیڅ د بیا رغونې کار نه ده سوی.
په پکتیکا کې د کټواز د زون د ولسوالۍ دو تنو مشرانو چارواکو ته وویل چې
محترم والی صاحب څخه احترامانه خواهش کوم چې د ریاستو له لارې د ریاستونو مسؤلیتونه صلاحیتونه لو ولسوالیو سره شریک.
زه ولسوالی لرم والله کوم ولسوال سره غلی د کبکې دعوه باندې خبرې، خو بیرته موږ پوستو وډلې د مینونې ولیدې.
د پکتیکا د کټواز زون د ولسوالیو مشرانو له ولایتي ادارې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د یو شمېر پروژو د غوښتنو تر څنګ د جانخینو په ولسوالۍ کې د جوړ شوي کلینیک د فعالېدو او یا د ولسوالۍ ته د اساسي سړک د جوړېدو غوښتنې هم وړاندې کړې. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو،
آیا کله مو په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلې چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کله مو فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی سی. په دې وخت کې یعنی د حملې په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پاتې کېږي، لاسونه پښې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حملې نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي. یو ته موږ وایو چې موضعي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه سي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې سي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د تبې په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مستره تلی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسې نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روخانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله مسترتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله مسترتلی. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم مسترتلی، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې نه وړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای سي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې نه وړه اغیزه کوي او کېدای سي د حملې سبب سي. دریم لامل خپل په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځ راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپل نه خپل دغه د دماغ غوخه یا دغه نس خپل التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که هم تاسو چې نو څه دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم دسي وزیر تو وایي چې دغه ډول عملیات کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
ډیره خطر دغه د تاسو مخکنی پښتنه یو برخه رانه پات سو. هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د ملاتبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناکه نه ده. که حمله له دوو دقو نه زیاته سي، تر لس دقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درمل نه ونشي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړ سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپله د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په باندې اوبه پرخ نه کړي. ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایل کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کوم بل شی وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په همدې خطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تا کې د سچې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په وړه خواچي سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تبه عملري، د تبه د درجه د رټولو لپاره څه باید وسی او دا تبه به څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، ډېر لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.6 سلویخ درجه تبه، یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسیږي، ډیر تود وي، په دې حالت کې په ډیری ماشومانو کې عملی مسته راځي، نو په دې خاطر چې عمله مسته رانشي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړی سي. ټیټول د تبه کېدای سي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکور باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړی سي ترڅو تبه راکم سي او په پایله کې عمله مسته رانشي. او یو خبره بلم باید له یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د عملی سبب کی، نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړی سي.
آیا تاسو د کوم پیښې شاید هم یاست چې همدغه ډول عملی چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولی؟
ډېرې زیاتې داسې پیښې ما په خپل سترګو لیدلې، او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي دغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله، ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق مسته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړې بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي بیا په خپل سر درملنه کړې یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سر ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغه سی حملې سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوان کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درملنه وسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم ډیره مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسوف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
موږ سحر راوځو پوری دی مری سوال مخ
شپک کلن ماشوم وو چې ویلې په سړا واکې مالونه پیي. اوس چې منه دې د ماشومانو سره ول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي،
مجبور یم چې باندې او پاسه ما لاسه پریمزم مخ په پریمزم غږ کې ونی سم کور کې کېنوم.
ډاکټران په دې اکله څه وایي؟
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري، خواړه ډیر اهمیت لري، داسې خواړه ماشومان ته ورکړي سي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیول سي.
نن پام دې اړه غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، لوبې کول هغه هم له کورس څخه بهر د اکثره ماشومانو ډېرې خوښېږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پریږدي چې په خپله خوښه ځان ته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټاکي، خو داسې نه چې د لوبو پر مهال ځان ته زیان ورسوي او یا په ناروغۍ اخته شي. ښایي تاسو هم په لارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلي وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې په تن او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینا او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت وه چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وې اغوستې. د ځینو خو لاس او پښې داسې چاودېدلي وو چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدلو ډېر تیز شمال لګېده، نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډې دي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دی چې لوتی پخی کورونا راوتل دی خلاص جاغه لوتی پخی او دلته د رمو پتان کی ګرځي دلته راسه دلرګه کیږي دلته ښه نوم دی راته وایه
لونګین
لونګین انا راستم د سیره وزې تنا په یو کمی سپورتو کې
موږ سهار راوځو
اوس خو سهار ده کنه شمالم لګیږي هوا هم یخه ده ولې دومره وخته راوتلی
ورید یای مریض سوی ما
چرا خم مریض ولی؟
زره ما راجی کده
زره دی راجی کده؟ بل جان سر دی درد کوا؟ دلتا یو سپینگی رای کاکا هم ناس ده دیده جامعه هم نازک جامعه دیدی ووری جامعه دی وست من ایده کاکا نوم دیرت هوای؟
نوم عجب گل دیم
دلتا چیه که؟
مریضی ما از پروتی ما
نو ولی دلتا بیرون ناستی؟
بس کورم پر لوگر کده بسات تلای نسم کورتا پاش بیم
کور کې دې څوک دی؟
نستا ورونه ستا ټول ستا په اوسه
څو شپې کې چې دلته په دغه جګې چې دلته څو شپې ناشته
دلته یو شپې کې درې شپې ولته پاس پروت ومه
چیرته؟
په پاس جنگل کې
یخ دې نکېږي؟
یخ مې کېږي دا اوس مرته ناشته
ښه څه تکلیف لري؟
ټول وجود مې درد کوي مریض یم دا خراب ډېر وخت کېږي پیسې نشته بل نشته
تاسو د څو ورځې دلته بیرون تیرې کنه شپې دې ورځې څومره ماشومان وینې چې دوی راځي دلته ګرځي کالي نازک پښې لوڅي او په دې خاورو کې ګرځي
ډېر ډېر لکان راځي ډېر
له دې ماشومانو سره یو بل ور هم شته اول دې نمره ته وای
رحیم
رحیم جانه څو کلنې؟
اته
اته تاسو دلته بیرون راوتلی کور دې در باندې خبر ده؟ ښه زه چې ګورم پښې دې چاودې دي مخدم چاودې سوی ولې دې په نازکو کالیو کې راوتلی؟
نه خپله ناغنم
پښې دې ولې چاودلی دي؟
یخ ده کنه
او بل داسې تاوده کالي نه لري؟
نه
لږ هغې خوا ته نجونې ناستې دي دغو هم هماغه د ګرمې هوا جامې په تن کې دي دوی ته به هم ورسو او خبرې به ورسره وکړو نوم دې راته وایه؟
سپوږمۍ
د لرګی مما ته به یو دقه دلته کېږده ښه ته چې اوس راوتلی یې کنه غاړه دې دومره لوڅه ده پښې دې لوڅي دي
چبلغې کور کې پراته دي
پښې دې درد نه کوي دا خو چاودېدلی د خاورو کې چې ګرځي نه خوږېږي؟
خوږېږي
که چیرې ماشوم په خپله ګټه او تاوان پوهېدلی نو بیا به د شمال او دوړو پر وخت له کور څخه بهر نه تلو او جامې به یې هم ګرمې اغوستلې موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه د یوه کور ته ورغلو او د کورنۍ له څو غړو سره یې وغږېدلو
سبزګل
د لوکې دی ولې لڅ پښې ګرځي
داسې اموخته شوې ده بلایې وهله ده
څنګه
تمام ورځ همداسې ګرځي که داس ونه زارې مینځه بیا یو دقه پاکې بس همداسې تمام ورځ خاورو کې ګرځي
د لس پښې خو چاودین دي بیا درد نه ورته کوي زارې نه
سوزي درد کوي غوړمه یې خو نه پروا یې نشته همداسې تمام ورځ ګرځي بې پروا غونده ده
یو جوړ چپلاقې خو کېدای سي ورته وایې
چپل شه دغه دی یو دقه چې خپې کې بس تمام ورځ همداسې پایلوسه ګرځي
بیا چې راشي کوټې خو هم کنه درته ککړې دي
هو کنه کوټې دا زیر ټول همداسې مردار کوي
او دا بل امیر من دي چې کی دلته چې ولاړه ده
مې خوخه ده
خوخه دي ده
د ځان غمو کو د ماشومان غمو کو د ډوډۍ غمو د نس غمو کو د مریضي غمو کو شي غمو کو
دومره پیسې هم تاسو نه لرئ چې دوی ته یو جوړ ارزانه بوټ واخلي
نه 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 لرو دا سي عجزه د خدای دې کوم ځنه وکو دا چپلې وشي که خرچه وشي
ښه کچې د ماشومان مریض سي بیا خو به ډېرې پیسې تاسو نه غواړي
تاسو نه کو مجبور یو نو خو اولاد د اولاد درد هم نشه کته
ولی پرېږدې چې بیرون وځي ولی دغه دننه په خپله جونګړه کې نه سره کېنوي
چیرته ماشومان جونګړه کې ساریږي جونګړه کې ساریږي والا کې ساره کې پسل سفر هم نه ساریږي مجبور مې چې باندې او باسه ملاسې پرې مې زما خپې پرې مې زما غې کې ونی سما کور کې کېنوم
بیا چې لاس خپې مې نه ورته غوړې
او ولی نه واسلې سره بغوړو ما کنه چې د ګلاس آرام شي
خو اوس ما د چاو دي لاسونه
او کنه چاو دې دلی دي کنه
د کچلې دي غوړ کړی
سو کو سمره غوړ کوم نکېږي
تو کتلې نمبر توه
زمانه مخبل فدا ده
دغه تاسې د ماشومان وینو کنه تقریبا ډیر سره ډیر ماشومان دي په دې ماشومان کې اواز 15 کسو چپلخ پوکړي دي نور ټول چې پخې دي دا ولې
کوم ماشوم چې چپلای پخ پوکړي هغه خو ما عادت شو او چې څنګه د پوکړي هغه غسه عادت دا خاور کې منډه وي ډوډه کې منډه وي مخبل بچم دې درس سر لوسې خپل لوسې هغه دې منډه وي خاور کې هغه ګرځي
دوی لاس پخې چوي زخم سي به خاور ورځي
او ما کروب نیسی
سره مریضی تروس ورته پیدا سوی دی
مریضی دسه پیدا شوی دی بس دغه دانی شي یا بخار شي مثال یا جراسین ونیسی یا خیره ونیسی کنه ډاکټر ته وړو بس در یو نیم زر دو زر روی اخلو بر ته وړو کورته
ډاکټران هم په منی کې د ماشومان لپاره ګرم جامې ضرور غنی وای کچری د سړیا و په پایل کې چې منی دی له ماشومان سره بے پروايي وشي بیا به ټول کال ناروغوي نوري خبرې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومان او تنکی ځوانانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی خاورو
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب به جامې واغوستل شي کله چې دوی د سړې هوا سره مخامخيږي کدوې د اوړي په جامو کې نو دوی ډېر ژر ناروغي کیږي دغه بدلون د هوا په دوی باندې نوړ اغیزه کوي او هغه ویروسونه چې دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي دا ډېر ژر فعالیږي او د ناروغي کیږي په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري خواړه ډېر اهمیت لري دا سه خواړه ماشومان ته ورکړی سي چې وټامین سي ولري تنو په پام کې ونیول سي ماشومان خواړه باید شریک نکړی سي مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکي ناوړه غیزه کوي خیس راتو کوي ماشوم د کورنۍ له خوانه باید ماشوم او په هول سي کله چې ماشوم پرنجي کوي په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري نو د باید یو دسمال کار واخلي چې ترسو دغه محیط یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کی
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومان او د لاس پخو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکی خ خند د میکروبونو د داخله دو پوړاندې کچیرته زموږ د بدن پوستکی صدمه ویني یا پریسی یعنی میکروب ته ولاره پیدا شي بدن ته نه نوزي نو دا خپل د چاودې هم ولاره ده که پخې چوي لاسونه چوي مخ چوي د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بل اخر د ناروغي سبب کیږي جرابې زه فکر نکوم دونه لوړه به ولري چې دوی ونه کولای شي ماشومان ته جرابې واغوندي په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم په پوخي زه فکر نکوم چې دومره مشکل به وي دا بس نوزمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پنې یا داسې شاید چمتو نشي کړای چې ماشوم په خو کې یا داسې جامې چې واغوندي زه فکر نکوم یعنی که وی هم دا سلنه یا د فسدی به ډیره کم وي ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا که معلومات لري د سه بې پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي بیا د غبي وزلي بهانه کوي چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغي او د خطر په حق له خو ته ډیر معلومات ورکړي ترڅو د دوی د بهانه هم لمنځه لاړ شي او ماشومان تود وساتي
درنو دوستانو د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی نو ځکه هر وخت په تیرې بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدلی شي نو په کار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي تر څو د سړې هوا له وجې له سي ستونزې سره مخ نه شي تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا
کو دزهار د پار ژوندستا د دینو ټکو دزهار د پار ژوندستا چې په خې دل ما درد و نا وګل و مې بخا لګې دې نشم تدبیر چاری سپیا وڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو ناموسل و می بخا هارون ل درنا نندیا شیر تپنا را وڑے